په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې تېره شپه په کونړ کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړه او ویل چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړینګوریګا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته یې دوام کړی دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تېرې شپې د نښتو پارت سندې ویلي د ډیورن پر کرخه د دوړو لورو ترمنځ د نه خته داسې حال کېږي چې اسلام آباد روانونه د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د ورسته خنډي بریټ په تړاو په اسلام آباد کې طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستيال د بهرنیو چارو وزارت ورغښتې او تری غښتې او چې حکومت باید حافظ ګل بهادر د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤل بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې مشته د جدي اقدام وکړي. په اسلام آباد کې طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکی بي بي سي ته ویلي چې دوی پاکستانی چارواکو ته ویلي چې د پاکستان په نورو برخو کې هم بریدونه کی خو معنی دانه ده چې بریدګرد په افغانستان کې اوسیږي. د نوموړي په وینا پاکستانی لوري ته یو ځل بیا د افغانستان پر دې دریځ چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې له خاورې د نورو پر ضد کار واخیستل شي ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان د ختیځې مدیترانې د حوزې په هغو شپږو هېوادونو کې دی چې د کولورا پیښې پکې ډېرې دي. د سازمان په وینا د 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې د ختیځې مدیترانې د حوزې په دغو هېوادونو کې د کولورا 1,4,643 پیښې ثبت شوي چې 8,350 په افغانستان کې وي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په څلورو هېوادونو کې د کولورا له امله 3,343 کسان مړه شوي. په افغانستان کې اته د کسان د کلورا له امله په تیرو شپږو میاشتو کې مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستان د وتلو په بڼې انتقاد وکړ. هغه له افغانستان د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وبلا او په دې پروسه کې د مرګونې حملې پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that.
ترامپ هم دا رنګه دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نو شوی. ترامپ دا وکړه چې کولای شي اوسنۍ جګړې په یو ټلیفون امپایر ته ورسوي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. ترامپ چې پنځه ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یوې غونډې په مهال په برید کې په ښي غوږ ټپي شوی و. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له ترورزم سره د مبارزې ادارې په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تراو اسامه بن لادن نږدې همکارو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته یو قانوني دوسیه پرانستل شوې او هغه تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنهک کولو لپاره تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ادارې دا یو مهم پرمختګ بللی او ویلي دي چې نوموړی د استخباراتي ادارو د همکارۍ په نتیجه کې نیول شوی دی. د القاعده شبکې ماسس او پر امریکا د تروریسي بریدونو اصلي تراو اسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوی و. او د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان ویلي نن سهار وختي په تل ابیب کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغې چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د ایران له ملاتړه برخمنو د یمن حوثي یاغیانو ویلي چې پر تل ابیب نن سهار د یوې بې پیلوټه الوتکې په ذریعه حمله کړې ده. د اسرائیل بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یوې ودانۍ کې سهار وختي پاو باندې 3 بجې شوې ده. یو روغتیایي ادارې په دې چاودنه کې 2 کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی خو د پولیسو په لومړني راپور کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبره شوې وه.
¶¶ آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوې دي د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې دې چې بحث ته مخه کړو په دې اړه دا سجرړو خبريال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیو راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او غلیل عمل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 تر رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر وسلویخ یاد شوی او دغه شان ویل شوی و چې 350 تنه په دغه شدید طوفان باران او غلۍ کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې شي دا بیساری و. په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ غلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لکتر لګه شپېته پایې زیان منې شوي وي نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړېدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي بیسود سررود ولسوالي خپله د جلال آباد ښار بټیکوټ ولسوالي دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیان منې شوي وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډېر جوړ نه دی او په دغسې شدیدو ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه پکې لوړیږي او خلکو ته چې دی پکې زیان رسیږي. د ننګرهار تر څنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي په دې کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبله اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې ورښتونو چې دی تاوانونه اړولي وو. د دینه ورخوا تیرونه د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنشیر کاپیسا د سخت ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بیلابیلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي وو. کرنیزې ځمکې ډنګ ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه فرعي لارې پلونه پلچکونه چې دا نړېدلې دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلې. زیات شمېر خلک لا هم ترشنا اسمان لاندې ځکه د دوی کورونه نړېدلې دي. د دوی کوټې نړېدلې دي. خونې نړېدلې دي. دوی لا هم ترشنا اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندوی ادارې بنسټونه او مد باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسې ترسو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بل ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوه هغه د برېښنا دستونو لامل د برېښنا کټ کېدل دي. د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان لامل د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له خپل خبريال اکرام الله اکرام څخه په مننه. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال په دې خبرونه کې را سره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې را سره ده. لمړی بل شغلي وحدت څخه وره وحدت سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال دي؟
په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا تراکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې اته شپېته کیلومتره سرک عمومي سرک او فری سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي، یو برقی جرند چې مونږه ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالۍ کې یو کلی دی، دغه جرند تخریب شوی دی او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالۍ کې د سیلاب وړي دي.
بله مهرباني وباسي ما ممدا پښتنه کوله سي انساني تلفات او شتي دي تاسو معلومات لري.
درې کسان دي چې درې وړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالي دي، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورته دي.
مننه وحدت صاحب، بیا بم تاسو ته راشو اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومنه ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همدارز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هلمند مچ ټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه ځانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی او زه غلطه لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مولا سرخروت څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګا مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ ز خپل په استوګن په سرخوت کې ما کور میالته ده، دا وضعیت مل نږدې نه ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو د سې وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سې یو حالت او دغه سې طوفانونه او دغه شدید بارانونه مانو لیدلې. بسته کورنۍ لمنځه تللې دي، همدارز شهیدانو تعداد هم ورستر بل ډیریږي. تقریبا شپېته شاوخوا ځان ته شهیدان د سرخود ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي، د 400 نه ټپیان واوختل. وضعیت خنه ده متاسفانه په دا سال کې چې خیره بنسټونه او همدارز مرستندوی ادارې او حکومتي مسولینو خپل هلې ځلې پیل کړې دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم دی او بسته کورنۍ لمزه تللې دي. داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته یو لس کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلې دي. نو وضعیت متاسفانه ډېر وخیم او ډېر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مور سره کړې ده چې دا خلک وښورل شي او دا سیاسي
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو لکه خبر شو چې دغلته څو کلی دي چې مسیخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عجلم ځوانان تشویق کړل و او هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګنش پر ځوانان الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره، امدار از د مالی مرستې راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنې کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول را ورسېدل راغلل، نو وسیله منګ ځوانانو چې ترڅو یې داخله خبر
شي او مننه مننه په همدې برخه کې بدبل ټولنیس فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه ته شرغلي، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو او د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته لدغه بعد غمیز پیخ نه خبر شو نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلی و لالته لاړو، شهیدان او ټپیانو سره مرستې وکړي، هغه روغتون ته انتقال کړ، بیا ځوانان ټول کړ.
عمر وحید صاحب، وبخښه په دقیق ډول وایي کوم سیمو ته لاړو؟
د سفرود او هجرت کلی ته لاړو، د درونټې ساحه چې تقریبا د بیسودور سوالی مربوط کی په دې او شرکلی وسیمو تلاړو، دا باټی کوټلو سوالی د فارماډي سیمو تلاړو،
د باټی کوټ پولو سوالی کې ستاسو لیدنه سره څنګه حل تام مالی او ځانی تلفات اوشتي؟
بالکل مالی او ځانی تلفات شته د شدید طوفانونو لواجی ونه غرزیدلې وي د برق ستنه غرزیدلې وي چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپا شوی ول د امغه لواجی زموږ یو شمېر وادوال شهیدان شوی او ټپیان شوی.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
وحدت سب کتا ستر شم. تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله. تاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
دا ولسوالۍ او مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده او سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکټرنی تللی شي، نورې موټرې هلته نشي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي. هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره موږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچیده جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالۍ نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار 14 وزي سیلاب وړي دي، 14 د مالدار 18 وزي وړي دي او 14 د مالدارۍ باندې تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدیش کې 4 کورونه تخریب شوي دي او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتیزم کمی ویل شي تقریبا 200 جریبه شاوخوا د ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخې پنځه د اوبو سربندونه، زراعتي اوبو سربندونه، ځمکه سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي، مالداري ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوی دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانی فقط د واما ولسوالی وصل له نورو ټول ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقې نه دی وصل. خلک د ډیرو مشکلاتو سره هم خلک مخ
دي. مننه وحدت صاحب. ازادي په پټ پروګرام په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزای له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب خبرونه ته شرغله او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوې دي. له روغتیاي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوې دي او صحت یې اوس بهتره دي، له خو سره باید څنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، دا غوی سره چلند دا څوک چې ژغورل شوی دی دا معنا نه لري چې د ټول عمر ته پاره غوی ژغورل شوی دی. غوی خ دی دا غوی د خلې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کې د شي دا غوی ته ځینې نورې ناروغي ورته ری شي وي چې دا غوی په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګر ته وویل شو. موږ یو ډول په یوه کې شولګر راځته وي، هغه د شولو پټی ته وایي. دا یو پخوانی اصطلاح ده چې په لاتینی ژبه کې ورته لپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په ناپاک اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرځي شي. هغه به داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنا چې ټول عمر پارېدل شي، کې دې شي دغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس پسونو کې په دې ناروغۍ باندې مړ کیږي. نو دا خبره ده چې هغه باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغه ته تبه پیدا شو، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر زر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندې شي؟ عادتا
د څلورو نه نیولې تر څوارلس ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څنګه چلند وکړي، یعنی وارله وړي ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول لاغه نورسه لاس وکړي؟
هغه باید صبر وکړي چې څلورم ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږی چې سړي غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې موږ تاته مننجایت ورته وایي، دغه حالات هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې دا یو حالت چې باید ډېر ژر روغتون ته څوک بوتل شي.
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي، آیا هغوی خپله ساره کلی شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي ساره کلی شي، نو سړی به وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي، هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبو د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لوېدلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول کو باندې به دنهکه خامخا مړ کېږي. هغه ځکه څوک چې یو سر چپه شو د معدې نه یې اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د معدې اوبه دي د خولې د لارې سږي ته د ننوځي بېرته، نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د معدې اوبه هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سر چپه واړ شي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی چې خپل خولانی وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه دی، یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي، هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخې، تاسو خبره نیسم، ډاکټر صاحب وبخې، اوس فرضاً دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ته نه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او یک لکسه الکترولایت پکار دی. نو هغه د پاره یان لکسه چې او د څه سمال کا اوبه او بورا چې پکې ورسره وي دا چې نو ته پکار دی.
ډاکټر سبو بخي، یو د خطا سره سره وو سې زپویشم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي را سره، محمد کریم ناصری د ځوان اسم د بنسټ مؤسس لننګرهار را سره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال لننګرهار را سره دی. دوی له دغه سیل زپلو سره مرستې کړې دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغه کسانو سره چې سیلونو زپلې دي څنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب، تاسو کله ډاکټر صاحب ملک زی څه پوښتنه لري؟
ناصری صاحب،
ملک تاسو له ډاکټر صاحب ملک زی څه پوښتنه لري؟ سه د لخلګو سره سه تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوي، که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پوری مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم، کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پی خلک فرق کوي، په سرخوت کې او پننګرار کې اکثره دغه د پیخي قربانیان لبارانونو نه دي، کورونه راغورځېدلې دي، یعنی سیلابونه نه دي وړي. د نورستان له توپیر لري، فرق یې نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کې نه ولیدي، چتونه ناسې په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو دا سیلابونو له کابل دوی قربانیان شوی نه دي او نه دوی هغه شوی دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب،
او نن چې ریسه تاسو معلومات راکړه، نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې کورونه ولیدلې دي، دا غوی ته په هټ ماتي خطر دی. نو که چېرته تاسو یو څوک وګورئ چې دا په درد لري، ملای جوبلته، په خای جوبلته، نو تاسو ونی شئ چې زموږ خلک داسې په شاکې چې یو څه ته جوړم، هغه به تاسو یو شی لکه کټ غونډه، فقط لکه یو کټ چې په خي ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی، هغه په خي لري، د یو رنزور چې کول هغه ته کېدې چې ملای دوکې په ځای شي، هغه یو کې چې راګي مشکي نو تاسو په تصور کې چې یو کار د پخې راکې مثال په توګه یعنی تاسو کور ونه جوړ کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډه واچول شي دا غي لاندې پاتې تخته نه نوې ستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تاغه رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غرب 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 غونې شي هدا کې به ځای شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې هټ ماته غوې ته پاتې شي اډو کی ما چي نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې اډو کې کا ماته او هغه باید په انتقال حالت کې ډیر غونو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا غوې ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې اډو کې ماته کاوسې درد دی دلته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی افته هغه روشانه کې لطفا له دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب له شاغلي وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونه په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدل وی را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې ووري د ډېری مفید دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي او دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مووري دي ان شاء الله دا به
وحدت صاحب دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وو ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوځي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سړی باید وګوري چې دغه ترمامیتر الدر چیرته کوم شته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره ځکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان خپل د بدن تودوخي حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو منځ کې د بدن حرارت ده خو کله کله څلور دېرشو نه کته کیږي درې دېرشو تر کته کیږي دوه دېرشو تر کته کیږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا د کله چې د انسان د بدن تودوخي رجا کتاشوا ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کی حماقت په دې معنی چې هم د اوستو وګونه د ژغورل شي مې دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزې کار نه کوي بیرته چې وبو ته ځان بیرته ورځي وبو ته نو صاحب نه چې دی ولدا احمق ته ورځي بیرته وګورځو دا به توشي چې دا بدن یخیدل هم ته شایستګي باندې تولیدي چې صحیح حماقت ته رسي نه ګنانه لري خپل عزیزان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید دغه بدن وګوري چې حرارت څومره کچې ته هوا سړی بیا پرشته هغه ته پاره ده کله چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوسل شي او نو څه تاو ده شي نو ورکو چې لکه تو چې دا شي ورچی چې دغه بدن بیا بیرته لکه تو چې
ډاکټر صاحب ملک زای کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په شهرونو کې افغانان ترمامیتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کې څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د ناروغ یا د سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامیتر خو دې چې دقیق شه ده خو کچیر په ترمامیتر بیان نه وینې نو سړی د پټن پوستکی باندې لاس کې په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سره خپل پیږي او انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پر څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پر هوا خدا ډیر سلام نه ده زما یخني کې په دنیا یو کمیش کې طاقت کیږي نو دا معنی لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر وسول شي نه واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بنی او که په دې شي چې یو څوک چې خپل مغه ژغوري هغه یو کمیش کې طاقت نشي کولای هغه ځان ته کورته هغه ځان یې ټول تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو خو عادي سړی دي نو دا هغه بدن به پرښتیا سوک شي نو دا حالت کې به سره وایي چې او زما چې به د کورته طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوک شي دی بعد مو سره دی نو دا هغه بدن پرښتیا سوک شي دی نو هغه بدن به توت کړي
ډاکټر صاحب مننه. یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ور سره خطه شواله عمر وحید ټولنیز فعال څخه. عمر وحید کتا سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پښتنه لري؟
له ډاکټر صاحب څخه مې پښتنه ده چې د سیلاب تپلو کوم شي یا کوم څه ټپی چې کله موږ له وګړو سره باسو هغه د ټپی په حالت کې او د دې په ګډه کې وبن نه وته موږ دې سره څو څه دې
بچے دے آگے ابتلی دی نو دا کوم چې ډیر غلط کار دی ما کراتو مراتو اوریدلې دي او زین لپاره د مرغه وزو ام پی تجربه کسانو دا کار کړی دی چې خېټه باندې زور کړی چې بوخ او به دخلی نه وزي نو دا به کپو وو باندې مرچی نه پدی باندې بابا خدای نه کا کس به مرشي نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څنګه وي او خېټه باندې زور کوي چې حالا ته او به د خېټه وباسي دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به یو کتی تر دلاره کتی د نه پم چې یو ټیوب دلاره هغه به د امیدې د ډاکټران تیری د ټیوب دلاره بیا وېستي او به وېستل کی بل دا د کچې تخېټه به ترې غا دومره غټ شي نه چې داغه صاحب بند شي ور باندې بیا پروا نه کوي ځکه امیدې کې او به چې دی یو خونه هغه ډیر زر د امیدې نه په کلمو ته کته کی او د کلمو د لا نبي د ډاکومېټاز د لاري او د پښتور د لاري بدن خارجيږي هغه دومره خطر نه دي خطرې نه نسبتي ته چې سګو ته دي نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار باندې نه کوي چې په خېټه باندې به زور کوي او بخت دا غي خلینا به وو بس دې باندې به هغه کس مړ شي بلکې هغه ته اوسلو کې چې ته روښتون ته دی ولای شي ډیر په قرار باندې چې حالت په چوب باندې د میتن دینا دا وبوي چې دا به ډیر خکاري
ډاکټر صاحب محترم او بخشی فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبر هم کوله کچیر ته هم دغه ناروغ ټپی او نس هم له وبو ډک ویلاغه سر بس کوي
کټپی کوم ځای ټپی شوی دی
مثلا لاس ټپی دی پخ ټپی دی
نو کوم ځای چې ټپی دی او خېټه د وبو د خېټې موضوع میواله دا چې د دې ټپو پورې ډیر اړه نه لري څنګه مې چې ویلې خبره وخت یې نشي دا هغه باید زور په میډي باندې ونی شي هغه باید همداسې پرې خودل شي روښتو نه پورې چې هغه ټپ د لارې میډې ته شي شي راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه یو چا لاس یا پخه ټپی شوی دا نو ډیر غلط کار بدای چې اوتوب یو سیم ونی شي او هغه د چې ټپی شوی دا دغه نه مخ په زړه پخه ډیر کله کوي تړي نو دا مناله چې دا غیلان ډیر مهم عصبونه دي هغه عصبونه بشکیدلې او دغه په لاس او په خېبه بالکل فلج شي نو خبر دی چې هغه ټپ باندې کڅوک دلته پورو پاک او تا غاز وای کمپرسور ته یې پاک کوم ټوټه دا هغه ټپ باندې کې خود شي او ډیر ډیر پلان شي باندې باید هغه وتر شي پلان سم دا معنا چې سر پټکې وي یعنی پټکې پټکې وي هغه باید وتړي په خپل زخم باندې وتړي چې هغه نه وینه رینې شي نو بل څه بل څه نشته کوله او کچې ته دا خطر وي چې هغه دوکې ما چوي دي نو کچې ته د مثال په توګه د ونی خواته وي ونی وي قاخونه وي ته مستقیم خاص وي هغه باید خپل هغه مټ سره و کی خودل شي او پساره به یو څه تاوږي چې هغه به هیڅ ونه خوځي یان دا چې هغه به څه استابیل تاوږي چې دا د دوی په ځای دی ځان شي
ډاکټر صاحب ملک زه ډیر زیاته مننه ز پویم چې تاسو څومره بوختي استي او په دغه وخت د روختون وخت هم دی چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخته کور ودان او ډیر مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
راوښم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نو وورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې هم درس په نورستان کې او د افغانستان په جنو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنشیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردک او کابل کې د ورشتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلون هم ورسره یو ځای وي ورلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریان لري که خدای مکړه بیا سیلون راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي
ډیره زیاته مننه شبر صاحب محترم بالکل لګمخ کې په ګروپونو کې دغه خبرتیا نشر شوې خبرې شوې ترڅو ټول هیوادوال وطنوال ورته تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو، او دغه له طریقې هم ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون مونږ دا کوڅه پرون هم بارانو په سرخود سیمه کې او په خار کې پرون هم مونږ هم دا بحث درلوده، هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې مونږ باید خپل تدابیر ونیسو. هغه کورنۍ هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دي رغول شوی، نه دي جوړ شوی، خلک فقیر دي، بېوزله دي، کورونه اکثره پاخه نه دي، نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته. نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه، د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي. نو په دې برخه کې کار شوی په اکثر ځایونو کې، خصوصا ټولنیزو رسنیو له لارې دغه خبرتیا خبرې شوې دي چې سبب به سبب د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته.
مننه ناصری صاحب. له عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خاطر باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي؟
بالکل، موږ سینغاړو او دغه ځانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کړو، هغه بیا خبر کړي چې سبا شپه تیر شپې بارانونه او طوفان شي، نو د امکړه
وادوال ته کوم زیان نه رسیږي. نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډیره ډیر مسؤلیت د هغې دی چې په دغسې وخت کې د هیوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي.
مننه، مننه له تاسو څخه. وحدت صاحب، که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی، څرنګه د خوالو رسنیو له لارې، له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي؟
دا سه حالات په نورستان کې د شیبر ته محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارګاه کې دي، بهرنۍ چارګاه کې چلته سرپناه هم نه لري. نو که څه خبر شوی دی خو دوی د وړي چارګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي، په غد داسې توپانونه ورته جوړ کړي چې د باران نه محفوظ کړي، خو هغه داسې نه کافي نه دي، داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي. نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي، اگر چې ولسوالي ادارې محلي ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي، خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي، چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا مشکل په نورستان کې ډیر زیات دی چې خلک عامه ازاهي او واخلي او لاسرسی ورته ولري. او بل تاسف دا دی چې
وحدت صاحب وبخشه په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې، څنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړی دي؟
بالکل، دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی، هغې ساحونه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي، ځان یو طرف ته ونیسي. او بیا هم کله داسې طوفانونه راشي چې هغې نه مالدار ځان نه شي بچ کولی، مال هلته کنټرول کولی نه شي، داسې ځکه واقعیت راځي. او بیا هم مالداران خو چون د دوی د عمرونو عمرونو چاراګاګانې دي، هلته پرې بلد دي کوم ساحه کې سیلابونه راځي، دغه ساحونه ځان بچ کوي، خپل مال غاړې ته کوي، دغه څه خو خپل مالدار تجربه لري. دلته په ساحه کې په چاراګا کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي، خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي، هغه په ضرر یې حتمی نه لري.
مننه وحدت صاحب. ازادي په چپو کې پروګرام په منځني سپدول شپږ نیمه ټوله افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو محمد عیسی وحدت له نورستان میلمه دی، محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدی پڅپوک پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیره زړه مننه شغله شي برسه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه پدې دم چې شبه است.
وعلیکم السلام.
ډاکټر محمد خادم د علم ولایت واشر ولسوالۍ.
شرغله شرغله اول خو ته دارات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
مننه دی خو ته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سوي د تر اوسه پر خو دغه هغه نورمال حالت هغه دی حالت ټول خلک خوشاله دي.
او مهرباني وس په نظر او یا سوال
ډیره زړه مننه. نظر مې دا دی چې دغه اکثره وخت دغه چې د پیش شرامین ته سیده په غرونو یا په غاسمو کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته. یعنی ما خپل تیر دغه تیر ژمی باندې په دغه واشر ولود دلمن واشر ولود سالي ته دغه غرو ته زبلانم دا چې کورنۍ مو ویل چې ته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې وای د دیوالونو هغه تران به ماتو دوی نور اچي ورته نکړي. یعنی کچيري یو کمزوري دا یو دربیا یو ژغله دغه وتاکو بغلته وسی خو نه بدا چپسی نو په داس دغه کم د خلک دون کی د مېلمنو سمې داس پښتنه ده چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري. دا چې کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله پامل په داس وتاکو چاته سړیل ته وام کړي دا لرګي به تل نکړي وغه به څه بهم کوي نو څل په سره کثیر نه لیدل وي بیا یو د ود د ژوند انکام نو ولا دوی په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچانو.
مننه ساس پښتنه بل مېلمنو سره شریک کم خو بل اوریدونکو هم را سره ده. مهرباني وکړئ اساریب سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم شهبار صاحب ورو السلام علیکم تا او تاسو محترم مېلمنو ته سلامونه وایم ټول ګرام اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما دا د جنال ابات دا د کومو نغمانو ته جو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو دغه لره مګوره د غزموش خان په دغه څه یی پیښه دی دا جل جل له خوده طرفه چې شوش خو بیا هم بندګان په دې کې غټه واند لري په دمنده و چې په کندارو په کندار نشات مایل دی چې په منده و کې په منده کې د شمکاری پروتکل د دبرو جوال ولې د اړې ګوري بخار د بری باندې چولې تر هغه د ټکړی تر پر جون څوري نو دا غز د لره د وګو مخې نو څنګه کړی او دار نو خپل ځانم په برباد کې نو څلګې مسلمانانم په برباد کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړو دغه وګو مې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسیږي که دغه خلک فراین د سکندري جوړ کړی نو دا خو دار بیا تاوانونه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروي و چې په دغه تزاري روزایو باندې په تا د خلکو د مندو په خان باندې چې خلکو عبادت کوي دي فراین یې جوړ کړی ځای یې جوړ کړی دي د مخونه پر جوړ کړی دي دا چې عبادت یې کوي دلته خو ګرځي او استادي متزره رسي یا نور مسلمانانو سره متزره رسي او حتی ټول افغانانو سره متزره رسي کاندر کمو سره هم جن شي نو زموږ چې د اصلي حکومت ته په مرانه و کې دا د مندو د غاړي عبادت یې ما بنځوي شي او حکومت تر ولایت سروي و کې د انجنيران ور یو څو سړیانو ټیکنالوژي پر مستللې د چا غځي متزرری هغه ځای یو خلک بوښ نه شي واخې نو چې بیا وړي عبارت دی هغه څه مستګاتو چې د وړن سره هیڅ نه راځي چې د څه له خلک وړي ځالته شله او خلک وړي چې ته وړي ځالته وړي نو زه هم دا متزرر ځای نه دي مخکې درځي چې خلک وي شي باید دې سروي کې پروګرځي چې دا ځای
مننه
خالي کې د خلکو څه زمون بار
مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه په تیر څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي راډیو د چاپریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژني هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وبو پکې راځي. رابشم میلمنو ته ناصری صاحب کستا سو نظر واخلم هغه یو اوریدون کې قانی دا پښتنه لرل چې خلک چې په کوم کورونه کې وو سیالته احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرسته کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري. ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسط وانی لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي اساسي ډول نه دي جوړ شوی دي بس یو دی قانوني کار دی او کور جوړ کړی دی او شپه ورځ سبا کوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. غوړ یادونه مکړه او دا ډیر ضرور ده. دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسولینو څخه چې دغه کورنۍ یو ختیړنه وشي او سروي وشي دغه کورنۍ سره چې دوی اتا په بټوي کې کورنۍ دوی دوی نسلونه نسلونه ته ګروغان دی هغه ته بیچارهګان ماغدی مزدوری کوي او شپوره سبا کې د دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او د دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغه اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوی دی او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او امدارز نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینی وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه واځي بننګرار ته د افغانستان په کچه دغه سي کورنۍ او دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي عقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې وس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سولګونه کورنۍ لمزت لیدې په بشپړ توګه دوی زه مطمئنه ما چې هم دا اوس خپلوانو کړتلې د تشپو ورس سبا کې نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته تا خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غږ هم په حکومت امداده په مسولینو څخه مخته هم امداده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ لاسنیوي وشي د کورنۍ په وادهولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته د تیرو څو کلونو تجربه ځینو کسانو ته فکر کوم نه دي انتقال شوی.
بالکل صاحب دا سیدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بوخرو نمیر ژوند د اورې اقتصادي مشکلات لري ژوند په دغه په محدود مالداری مستقیل محدود زراعت او مالداری نو دا خلک چې د خصوصا کله په دې موسم کې چې د اوس سرطان نشته تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوک ته ختلې دي الته سرپناه نه لري دغه سي حادثات چې راشي د شدید باران او غلې نو الته دوی متضرر کیږي او معقول دا چې د اوبو مشکلات دي د کلو د اوبو مالداري د پاره نو هغه د سي زاینو ته چې هغه شېلي او الته د اوبو امکانات یې هغه ته دوی خپل په صدا د دمګه جوړي نو دغه سي واقعیاتو کې بیا چې په وېدا خو دا د تلګونه په ناڅاپي راځي د باران نو یو دم راځي په دې کې مالداران متضرر کیږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل نو ځان نشي بشکوله ځکه هغه یوه د ضرر او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د دې خطراتو نه
وحدت وحدت صاحب بخشي
وسایل هم دي
بله وحدت څنګه کېدې شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې لبارانونو نه ځان ساتلې ده او یو تجربه ترلاسه کړې ده دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي د انټرنیټ زمانه ده آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي
دا کېدلی شي خو وخت نیسی بل دا د مخکې مارزو کې چې نورستان د ولایتي د جغرافیه د نورستان مشکله ده ول سوالیان یو بل سره ډېر فاصله لري د مرکز نه د لارې ارتباط نشته سرکونه نشته چې دا په وخت سره راټول شي د مالداران راټول شي مرکز ته او هغه ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړ شي مالداران په دې پوه شي چې وایي چیرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرد او فایدلو نه د تیګو د ورګدلو نه محفوظ پاتې شي نو دې لپاره خو هم هغه ادارات به تقوی شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعال شي چې هلته د نت د انټرنیټ یا د ټلیفون پای هغه ساحو کې نسته چې دوی ورته ونیږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي
مننه وحدت صاحب د ازادي رادیو د ازادي سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي دغه ویډیوي راپور په ګډه سره ګورو او اورو
یاره ډیر زور ورسی به بس راغه ناڅاپه نه دغه نه اوریز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې مو خبره دره بس دغه ځای مې مشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځیدل
دا زما مشرورو دا د بادو باران کې د دیوال پیرا پری وته کوټی لاندې شو کسانو نخ کسانو دوه زخمیان دي دوه شهیدان شو
دغه کوټی کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسیدو چې د دې مشر زوی نورالحق نومیږي د دې واخزه څلوري لورګانی او یو زوی او یو خپل دا وکسه په شهادت رسیدلی دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي
د یو شمیر سیلاب زپلو څرګندونې ماوریدي چې د خبري وړ خبري دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 204 دیش د افغانانو 204 دیش کورنۍ نهایت سخت او بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغه خلکو لاسنیوي وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 12 کلن تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کوم پیښه وشوه موږ دلته خیمه ولول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ. دې په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت ورولې او د مرستو هغه ختم سیل وشي او الحمدلله په مليون روپۍ افغاني مراټول کړی او غولیتونه تمور ولېګل. اوس په نګراریان راغلي دا او نګراریان الحمدلله ویخ دی بیدار دی. مونږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې د غمرستل ته ورسیږي. امدار از خیره بنسټونه مرستندوی ادارې دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدي ځمانه تر کوم خپل مسولیت ادا کړی تر ډیره بریده پوری ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلې دي. د حکومت لوري شهیدانو ته 1,00,000 افغاني او ټپیانو ته 5,000 افغاني په مغه ورځ په سبا د پروسه پیر شو ورسیده چې زه لمدي ځمانه کوم، خصوصا ځوانانو څخه او سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو ترڅو د مرستې راټول کړي. امدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی دغه تاجر ورکی جسمانل ته روحن له وطن سره دی، زړه له وطن پورې تړلای دی او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده او ممکن دا لړۍ څو ورځې نور هم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافي نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساس سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ د لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه باور کې ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني اخلاقي وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه چې ډېر ستونزه پم دي. سرخود ولسوالۍ درجه اول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدي ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته د زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، یا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای. زما هیله ورزو امداده چې موږ افغانان لکه خو هم موږ خپل مسولیت ادا کړو، بیا هم خپل مسولیت ادا کړو او د دوی لاسنیوي چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لار اچولې چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدل قربان شي وي دي ادي اقل د دوی ژوند را جوړ شي او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځوینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه سی حالت کې
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم واخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لرئ چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوي وکړي او وارلمه خه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چکم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل خپلوان ملګري چې کوم مشتمن دي او یا خیریه بنسټونو والا پیژن یا نور ملګري دي مندي او اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستي ټوري کی او ځانمنو ته ورسي او په بهر مشته وادوال باندې غږ کی. نو دیام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی او دې کولای شي چې دا خلک سره مستو کی او خپل ملګرو اقارب خپلوان یا په بهر کی یا دیواد په دیننه کمې موسسي یا خیریه بنسټونه چې پیژنې لدې سره کینی دي د قناعت ورکی د خلکو ستونزې له سره شریکي نو د خلکو لاسنیوي او د پیغو قربانیانو سره مرسته کولای شي.
مننه عمر وحید. وحدت په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوي کړې دي، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څنګه کېدی چې پر راتلونکو کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډیره هدا پورې نه په نسبي ډول باندې د فکر نه کوي وحدت سب ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپل تجربه له یو بل سره نه شریکوي. کس لاستاسو نه وره
شهور سه محترم نورستان کې خود په خانه دا سیستم د اشر او صدغه سه حالات چې رامنځته کیږي ولس ټول په فیصله عمله کړي او د حادثه ذات ځان ته صحیح او څومره چې د توسه کیږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د بانډو خلک لا حکومت نه دومره توقع نه لري چې حکومت په انتظار کې خپل وس کوي. ما بختیار دو چې اکثر په بانډو کې مالداران یوازې کم خلک دي، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري موږ ورته پلوي وي. پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یوځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري د اته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي کوبان هم هغه خپل مالداران چې څو کسان هلته وي خپل هغه خپل
وضعیت
خپله څاري
د ترکی د تجربه زله تاسو سره شریک کم. په ترکی کې ځین مالداران په ډیرو لری غرنو یو سیمو کې دا مالچورونه لري او هلته ځي. البته ما یو ویډیوګان لیدلې دي لنس جنې مورخله هغه بیا د سکوي چې کله د رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوی او خپل سونه یا نور څاروي لري ځای ته بيولي او د بارانونو او د واوري خطر وي، هغه په خپل منځونو کې لغرنو یو کانونه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داس یو کار وشي چې په نسبی ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بهخي مداسې مالدارانو کړی دي دغه ساحو کې ځان ته دغه ټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګویو نه داسې تپرونه جوړ کړی دي، داسې ځایونه جوړ کړی دي چې هلته خاصه داسې سمتي جوړې کړی دي چې په دغه حالت کې د خپل مال او هغه
ناصری صاحب لتاسو نه واورو څنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې ګوره د جلال آباد شرط ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوې دي، په راتلونکو کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیشه خدای مکړه تکرار نشي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤلینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشانو له خوانه څوک چې مسولیت لري اجتماعي او رسمي دوی یمغه کورنوي ته چاغوي د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همدارس د خطر امکانات ډیر دي، هغه ته ورلمخي خبر ورکړ شو چې دوی د غزوینه پریدي او یو مسؤل ذات انتقال شي. مخکې یادونه وشوه یو د سیلابونو خبره ده، کله ناکله زمونږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټه شتون نه لري یا د نومرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بند ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټه جوړ شي. اگر چې اوس خو حوازی خبرې شوې چې پننګرار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټه جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېده شي چې دغه سی خلکو ته دولتي ځمکه په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټه سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب او بخشي ناصری صاحب اوس ګوره دغه خلکو کورونه سیل یوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناته ضرورت لري، څنګه کېدې شي چې د دې مخاوني ول شي چې دوی بیرته هم دغه رنګ مین بیرته آباد نه کې او خامي آباد نه کړي ځکه چې اقتصاد هم دخل ګسم نه دي؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله زپل سره همدغه خرګوټي جوړ شو، کورونه ورته جوړ شو، ورغه ول شو د حکومت لخوا خصوصا د اقتصادي چارو مرستيال ملاړه صحنه لنجدينه ولې دي. منګ ننګراریان مغه کو په اقتصادي چارو مرستيال باندې مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجراتو کې دوی ته پاخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی ترڅو چې په راتلونکو کې له هر ډول لافته او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکو کې بیا دغه سیستونځي پیښ نه شي.
عمر وحید کساسو نظر واخلم، تاسو وړاندې سلري
لکه څنګه چې ناس ته ویل به حکومت دغه خلکو ته دولتي
تر څو پاینده کې هر رقم آفت نه په امن کې وي، کسیلاب یا طوفانی او سره نور نقدی مرستې موشي، ځکه خلک غریب دي، وس نه لري، بې وزله دي، معیاري کورونه نشي جوړولی. نو همدا علت چې په شدید طوفانونو او د سیلابونو او د ګلۍ بارانونو
مننه له محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ له مؤسس له عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل، او همدارس له ډاکټر ملک جی څخه منندوی يم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون لاره کې بار